لپاره ځانګړي خبرونه و مې ورسته راوړم. نن خبرېږي چې په سګنی حج مراسمو کې د ټکنالوژي کومې جربې دي. جنوبی افریقا کې د هغه پلار اوسوي حال هم درکوم چې د نړۍ تر ټولو چټک ډرون الوتکه جوړ کړه. او لدی هم خبرېږي چې د نړۍ تر ټولو لوی سوداګریز مارکیټ باندې کار روان دی چې نور هم لوی او پراخ شي او څوک بیا پراتلونکي کې ریکارډ مات نه کړي. د مقاومت جبهې د یو قومندان ویډیو خپرېدو ته هم د طالبانو غبرګونونه او پاکستان کې د یو پنجابي لوبغاړي لخوا پر پښتنو لوبغاړو د تورونو نه هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو پېښو د سر ټکی. د شرق او غرب بلاکونو منځ کې واقع طالبان د ماسکاو فارمټ تهران غونډې ته ورنغل خو غرب هیله من شوی چې طالبان باید د ملګرو ملتونو د دوه ناستې ته راشي.
په دې کې شک نشته چې دا ځل داسې ښکاري چې طالبان ښایي د دوه په غونډه کې ګډون وکړي او دا د امریکا فشار دی چې د دوه له لارې او د ملګرو ملتونو له لارې په طالبانو باندې راوړی. خو طالبان هم بے شک چې خپل شرطونه لري. آیا دوی سره بیا معامله شوې ده؟ آیا دوی ته بیا ځینې وعدې ورکړل شوې دي چې تاسو د غونډه کې راشي او څه به وایي او موږ به څه شي کوو؟
کچیری طالبان د امریکای بلاک په طرف سي ته ویده چې روسی بلاک کړکیچ پیدا کړي. خو کچیری د روسی بلاک په طرف ځي نو دا اوس د افغانستان فضا د امریکا په لاس کې ده. مرستې کومکونه او ټول امکانات امریکا ورکوي نو دا به بندي شي او بیا طالبان د یو بل کړکیچ سره مخ کیږي.
زر ورځی د انجونو په مخ د خونځي او تړلې دروازې طالبان د زده کړو مسله کې د روسي تر کازان کانفرنس سره رسیدلی. خو خپل زر ورځی وشو چې د خونځي په اړه د هیڅ چا غږ نه دی اوریدل.
زه د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت په استازولۍ تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر وړاندې کې با کیفیت او متوازن زده کړو ته ژمن یو او دا په خپل حکومت د ولس مسلم حق دی. موږ الحمدلله اوس مهال هم په افغانستان کې د تعلیم او تربیه په برخه کې د پام وړ پرمختګ او مثبت حرکت درو.
نن زر ورځی پوره شوه چې افغان نجونې په وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي او افغان نجلۍ د تعلیم د حق څخه محرومه شوې کوم چې اسلام ورته ورکړی دی. دغه تورې ورځی د افغانستان په تاریخ کې دي چې افغان ولس افغان نجونې به همیشه په یاد لري.
افغانستان کې د القاعدې د بیا انسجام اندېښنې د القاعدې نوی مشر ټول په لګان افغانستان ته وربللې. امریکا احتمالا افغانستان کې مشت ایو القاعده قومندان باندې 15 میلیون ډالر انعام اعلان کړی دی.
د چین او د امریکا او د روس ترمنځ د جنگ د نن په پښتون افغان خاورې کې دی د کولو کوشش کوي. د دې لپاره په قاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري.
او په ننګرهار کې د 268 پیغلو ځوانانو د ډلیز واده مراسم د سیلاب په نوم خیریه بنسټ ګڼو ځوانانو ته په خسرګنۍ او ولورونه هم معاف کړي دي او د کور کالیو سامانونه هم ورته اخیستي. بیا هم ستنی ماشی طالبان چې د شرق او غرب د بلاکونو د سیاسي رقابت منځ کې واقع شي ښکاری تازه د شرقي بلاک په نوښت د مسکو فارمټ د تهران ناشته کې په ګډون نه کولو ملګری ملتونو د دوی په نوښت او ابتکار د دوه را روانه درې مناسته کې د طالبانو ګډون ته هیله من کړی دي. تیر ونی طالبانو په غیر مترقبه ډول د مسکو فارمټ تهران ناشته کې په داسې حال کې ګډون ونه کړ چې څومره وړاندې خپل د همدې فارمټ دی وی غونډي کوربتو په کابل کې کړو. د دې فارمټ اساسي موخه د دوه د درې مناسې لپاره د سیمې وادونو د چمتووالي خبره خودل شوی و. خو ایرانی لوري له طالبانو ګیله کړی چې خوانشول چې په دې ناسته کې ګډون نه کړ.
تاسو ولې طالبانو د تهران په غونډه کې ګډون نه کړ؟ سوا په ان باندې شت د اجنډا به د لپاره ډېر جالب نه و او نه غواړي چې نور زیاتره د منطقي ممالکو د فشار لاندې راسي او په زمن کې دوی شاید پر شانسې دا ممالک دوی څخه انتظار لري هغه وادي دوی نشي پر کولای که هغه د ټول شمول حکومت جوړول دي او یا داسې پوره ډاډ ورکول چې هغه ټولې افراطي ډلې چې چې ګویا په افغانستان کې میشته دي د غوی مهار کول، مدیریت کول یا لبای نه وړل. بل دا چې شاید طالبان دا هم محاسبه کړي وي چې هر څومره چې د منطقي ممالکو سره دوی نږدې شي، کېدای شي هغومره غربي ممالکو حمایت یا همکاریان د لاسه ورکړي، ځکه چې په آخر ورځ کې دوی محاسبه وکړي د دوی لپاره فعلا غربي ممالک ګټور تمامېدای شي او خصوصا دوی سره چې کومې مالي مرستې کوي، نو شاید دا ترجیح ورکړي چې تهران ته ولاړ نه شي.
طالبانو د دې لپاره چې امریکا او متحدینو ته وښيي چې د طالبانو اصلي او اساسي متحدین امریکا او د امریکا متحدین دي، او له روسیې، چین او ایران سره اړیکې دي وي اړتیا په اساس دي، ځکه چې ګاونډیان دي او له ګاونډیانو سره د نورمالو اړیکو له موجودیت بل لار چاره نشته، خو اساسي متحدین امریکا د نو په دې خاطر په دغه غونډه کې برخه وانخسته. خو دا شاید په لنډ مهال کې یو څه ګټور وسیږي، مګر په اوږد مهال کې دا موازنه ساتل د طالبانو لپاره ستونزمنه خبره ده.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخه کړی دی
بلخوا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي ډیپلوماټ مالک سیزی هیلمندي خودل چې طالبان به د دوه روانو ناسته کې ګډون وکړي. هغه دا چې تیرو دوه غونډو ته طالبان هیڅ ور نه غلل، مګر دا ځلې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د ګډون لپاره شین څراغ ورکړی دی. د شنونکو په باور طالبانو د دوه ناسته کې د نسبتا لوی لاسته راوړنې لپاره د سیمې په کچه د تماس ټینګونې ماسکو فارمټ په لغته وهل دی. طالبانو تیر ځل د دوه ناسته کې د دوی د مخالفانو نه دعوتول، ملګرو ملتونو کې افغانستان څوکۍ دوی ته ورکول او نسبی پراخ مشروعیت لپاره شرطونه ایښي، خو دا ځل لاروخانه نه چې د طالبانو کومې غوښتنې منل شوې دي.
دلته باید طالبان نرمختو خی کی غواړي چې د افغانستان کې تلپات سول راشي او د افغانانو سره مستقیم کینی، خپل دغه ابتکار په لاس کې واخلي، د دینه چې نور پروژې شکل باندې د ملګرو ملتونو یا د نور هیوادونو استاد راشي او زمونږ اساس ترمنځ کینی. خو بیا هم زه دا وایم چې زه دغه غونډې ته چې طالبان راځي هم خوشبینه یم ورته هم ورته بدبینه یم. خوشبینه په دې مکه واقعا طالبان غواړي چې د تلپات سول لپاره د خپل افغانانو سره کینی او خبرې کی دا یو ډیر ښه اقدام دی. خو که چیرته بیا هم دوی ته قطر لکه څنګه چې د دوهې پخانه تړونو او د سر معاملې شوي او د ته ویلې چې تاسو راشي سر شرطونه به منل کیږي او دلته هغه څو کسان د نمایشي شکل باندې ولل کیږي او به ملګرو ملتونو اعلان کړي چې ولا دلته مدني فعالان مو سیاسونه مو او دا ټول سره کیناس او خبرې وکړه یو هوک سره ورسید او طالبان نارملایز کړي، دا زه فکر کوم د افغانستان او زموږ اساس په ټول تاوان ده.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلو زر ورځې پوره او یو بار بیا سږ کال لپاره هم نجونې په کانکور ازموینه کې له ګډون محروم شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو او معارف چارواکي د ملاتړ د جذبولو لپاره د روسیې فدراتیف کازان ناستې ته تللي دي. د طالبانو د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله اغا دغه ناسته کې له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې افغانستان کې درسي کتابونه ورته چاپ کړي، ښوونځیو ته ودانۍ ور جوړې کړي او د ښوونکو معاشونه ورسره لنډ کړي. د لوړ زده کړو وزیر یې ندا محمد ندیم بیا ویلي دا مهال 1500 محصلینو ته 44 پروژې بشپړې کړي، 101 نصابونه هم ارزولي. خو دواړو طالب وزیرانو په دې اړه بیا هم سندي ویلي چې دوی کله د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونو دروازې پرانیزي. په دې سربېره یو شمېر خزینه کارکوونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته شکایتونه کړي چې تیر میاشتې راهیسې ورته طالبانو ټول معاشونه 15000 افغانۍ ته راټیټ کړي دي.
متاسفانه د نجونو د حقونو د خوندیتوب په خاطر او د ښوونځیو د پرانستنو په خاطر باندې نه افغان ولس په غشانته چې باید خپل غږ پورته کړی وای او د خپلو بچو لپاره د تعلیم حق لپاره درېدلی وای، همدارنګه بین المللي ټولنې هم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. په داخل کې افغانان له دې نه ویریږي چې شکنجه نه شي او بین المللي ټولنې فکر کوي چې ګویا طالبان به نن یا سبا به دوی خپل سخت دریزینه لا سختلی او کېدای شي دغه مسله حل شي. زه فکر کوم چې هر څومره چې دا موضوع دوام وکړي په دې کې افغانستان، افغان ولس، منطقه او جهان زیان کوي. په دې هیله چې ټول د تعلیم په اهمیت باندې پوه سي او احساس مسئولیت وکی او په یو غږ باندې له طالبان واکمنو څخه وغواړي چې له خپل سخت دریځۍ نه لاس واخلي او د تعلیم فرصتونه له افغان نجونو څخه وانخلي او دا بندې دروازې یو ځل بیا د افغان نجونو په وړاندې په مخ باندې پرانیسي.
دغه په افغانستان کې بیا د نجونو د زده کړو کمپاینونو زور اخیستی او دا ځل یو شمیر خزینه فعالانو د اقراء په نوم د نجونو زده کړو لپاره کمپاین پیل کړی دی. ګڼو فعالانو د طالبانو له راتګ سره فضا ته د ختلي روسي فضانورد کیسه هم یاده کړې ده او نیوکه کړې چې دغه فضانورد زر ورځې شپې فضا کې تحقیقات وکړل، خو طالبانو د نجونو پر زده کړو د بندیز په زر ورځو کې افغانستان کلونه شاته بیولی دی.
زر ورځې شوې چې د افغان لونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، زر ورځې شوې چې میلیونونه نجونې د دې ظلم قرباني دي او له خپل شرعي او بشري حق چې تعلیم دی محروم دي. له بده مرغه دا شمیر هر ورځ مخ پر ډېرېدو دی. خدای یوازې د همدې میلیونونو نجونو د ژوند او استعداد ځای نه ده، بلکې د هر پلار، هرې مور، هرې خور، هر ورور او په نهایت کې د ټول ملت د نن او راتلونکي تاوان دی. د نجونو د ښوونځیو تړل ملي فاجعه او د انساني کرامت تر پښو لاندې کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ یو نوی راپور کې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک باندې تورن ګڼل شوي دي. بنت طالبان تورن کړي چې د خزو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت لمخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. او د پاکستان نظامی او ملکی ادارو سره له تیرو پارلماني ټاکنو راهیسې چپ شوي سیاستوال ملا فضل الرحمان یو بار بیا دغه هیواد کې په ادارو باندې نیوکې کړي او افغانستان سره د اړیکو خرابولو تورونه پرې لګولي. ملا فضل الرحمان چې د پاکستان نظامی ادارو او افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی سیاستوال بلل کېږي، په 13 جنوري کې کابل ته تللی او حتی د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره هم لیدلی و، خو ټینګار یې کړی له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو رغولو کې خپل پراخ رول ولوباوه او د همکارۍ ټولې لارې ورسره پرانیستي، خو په وینا یې چې د ده په هڅو اوبه اړول شوي دي.
هم له افغانستان او پاکستان کې تعلقات کې بهتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے. ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے، آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے. کیوں؟ کس کی خوشنودی میں؟ پاکستان کے مفاد میں قطعاً نہیں.
دا چې څومره نتیجې ته رسیدلی یا نه دی رسیدلی هغه ځانګړی بحث دی. ولی ملا فضل الرحمن خپل هڅه او کوشش وکړي چې د ټي ټي پی پر سر یو ځانګړی معاملې له طالبانو سره وکړي او طالبان ته قناعت ورکړي چې دغه معاملې تر پای ورسي. خو د طالبانو په لیکو کې د ټي ټي پی قدرت بیا دومره زیات دی چې دوی نشي کولای چې په یوازې سر د ټي ټي پی پر سر له پاکستان یا د پاکستانی پاوز سره معامله وکړي. نو هماغه و چې طالبان هم په دغه برخه کې یو څه محتاط دي، ځکه هغوی نه غواړي چې د یوې معاملې په اساس خپل ډیر غړي له لاسه ورکړي او یا هم د افغانستان په سرحدي سیمو کې طالبانو ته جنجالونه پیښ شي. نو په همدې خاطر هغه معامله هم نیمګړې پاتې شوه او همداسې پاتې شوه. خو د ملا فضل الرحمن هغه نقش و د هغه کردار په دغه برخه کې رښتیا هم د جوت او ښکاره دی.
ملا فضل الرحمن دغه راز د پاکستان په حکومت نیوکه کړې چې د چمن د پښتنو پر لټ نه میاشتې وشوي، خلک د لوږې له امله د کور لوښو خرڅولو ته اړ شوي دي، خو پاکستاني حکومت هغوی ته د سپین بولدک لارې بندېدو له امله د متبادل انتظام پر ځای پر لټوال لا تر سختو فشارونو لاندې نیولې دي. هغه پر ډیورنډ پر فرضي کرخه د پاکستان وروستۍ پالیسۍ هم ننګولي چې د ویزې او پاسپورټ لرل شرط ګرځولي.
مولانا فضل الرحمن که موږ راواخلو د افغانستان د اوسنۍ کمې بدبختۍ چې دي، یا افغانستان یا افغانان چې د کمو بدبختۍ سره مخامخ دي، په دې کې تر ټولو زیات ککړ لاس تر د دشمن سره تر هر چا زیات کومک کول د افغان دشمنی په والا باندې تر ډیره حده پورې دا سړی تللی دی او د موږ د ډیرو زیاتو بدبختیو د دې شیانو سبب دی. مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټابلیشمنت یو ډیر کوي مهرده ایڅوک دی هم دا سی فکر نه کوي چې مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټابلیشمنت د سیاست خلاف یا د دوی د ارادو خلاف مولانا فضل الرحمن قدمونه اخیستي دي یا روان دي
او له طالبانو سره د دوه پټړون امریکا کې د سلامت او ملامت بحثونه لا هم ندي ساړه شوی او دا ځل د امریکایي ځواکونو په خوانی مرکزی قومندان جنرال مکینزي طالبانو سره د چلن پرابطه د جو بایدن او خلیلزاد کړن ترنیو کول اندره وستی دي جنرال مکینزي له امریکا غک سره په مرکه کې نیوکه کړې چې ولسمشر بایدن ولی افغان سولې لپاره د ټرمپ ټاکلې استاد خلیلزاد لري نه کړ او هغه په خپل ماموریت وسات د جنرال کینټ مکینزي په وینا بایدن طالبانو سره د دوه تړون له مخې د ځواکونو د استلو پر اړتیا نور اپشنونه هم انتخاب نکړل په داسې حال کې چې د دوه په وینا د دوه تړون په افغانستان کې طالب او وسلوالو ته نوې سا ورکړه او امریکا هغه یې د ژوند په عملي کولو باندې مجبور نکړل هغه نیو کړی چې طالبانو د دوه تړون په یوازې یو ټکی باندې جدي عمل وکړ او له تړون وروسته په امریکایي ځواکونو هیڅ برید ونه کړ خو نور هیڅ مورید نه دی عملي کړی د جنرال مکینزي په وینا د دوه تړون کې رښتیا هم افغان حکومت ګوښه شوه او په وینا یې شاید د طالبانو ستراتیژي هم واخو امریکا هم افغان لوري راټول نه کړی شول هغه په دې برخه کې هم پر د افغان حکومت پر ځای په طالبانو ورچولې ده چې لا افغانانو سره جوړجاړی ونه کړ خو په دې هم ټینګار کړی چې د اگست په 15مه افغانستان کې هر څه وشول دا د امریکا د دوه ولسمشرانو ترامپ او بایدن د کړنو نتیجه وه
ګوري دا لمړی ځل دی چې امریکایي جنرال د دوه تړون په اړه باندې خپل څرګندونه کوي د دې نه مخکې هم ډېرې جنرالانو ویلې دي چې د دوه تړون د امریکا تر ټولو شرمناک معاملې وا چې طالبانو سره وکړل خو افغانانو او په خاص کر د جمهوریت مشرانو او رهبرانو په څوک راته حتی د دین مخکې چې په 2013 کال کې ویلې چې دغه تړون د افغانستان مشروعیت د پښتون لاندې راوړي زمنګ او استاسي حکومت کمزورې کړې ده او طالبانو ته وکس بارل کیږي لیکن زمنګ سیاسيونو په داخل کې د دې په ځای چې اتفاق وکړي سره به اتفاقي وکړل پرون دغه جنرالانو د امریکای سره ټول کیناسل یو ځای او د طالب سره معاملې وکړه وطن ورته وسپاله نن راځي روایت بدلې خو کچې ته تاسو د ډاکټر خلیلزاد خبره ته وګورئ دی ټول دا منی چې دلته دیتہ د امریکا ارزښت مهمو امریکا غوښتل وزي امریکا غوښتل د اوکرين سره په جګړه کې خکیل شي نور نه غوښتل افغانستان کې پاتې شي او طالبانو ته افغانستان وسپار دا چې ول وسپار دا بل باسه خو چیرته منګ او تاسو دا ومنو چې د دوه تړون طالبانو سره د سولې تړون نو طالبانو سره د معاملې او د سپارلو تړون زمنګ او تاسو کار په دې اسانه کیږي چې منګ راتلونکې د پاره کوم اقدامات وکړو دغه وس ټول خپل پر رئیس جمهور غنی او داغه په ټیم او ته د جمهوریت پزینو استاد او پسیاسو راځول کیږي ولې په ټوله کې وخت هم ده چې امریکا چې کومه جفا د افغانستان سره وکړه هغه په تاریخ کې سب شوی ده او کوم تحریری دروغه چې په هغه تړون کې چې د طالبانو سره کړو او هغه اعلان چې په افغانستان کې وکړه دا په ټوله مر افغانانو ته په یاد وي خو بیا هم زدا وایم چې موږ او تاسو نور باید په بهرانيانو باندې ملاونه تړو کاغه طالب دې کا غیر طالب دې زمونږ او تاسو د پاره اړینه ده اوس چې ټول افغانان سره یو ځای شو سره کینو بل شکه چې د جنگ سالارانو د ټول افغانانو زړه چاودلې ده د هغه مفسدو چارواکو د ټول زړه چاودلې ده کله چې موږ وایو چې راځي ټول افغانان سره کینو هغه دا چې اول تاسو ولست مخاو کی د ولست مشروعیت واخلې بعد دا غي چې چیرته هغه کسان چې د افغانستان په ګټه دي او کولای شي تاسو سره وزې کارو کی ول نه چې تل پاتې سول د پاره غیر طالب دي او طالب دي سره په ګټه په یو میز باندې کینی خبرو کی او یو سول رامنځته کی دا یو ډیر ښه اقدام ده
او که څام طالبانو یې پاره سندې ویلي خو د جرمني په منهایم کې د یو افغان طبيعت لرونکو لخوا د ترهګریز برید نورسته د افغان مجرمانو د شړلو پر اتړاو باندې باسونو ته په جواب کې د دې هیواد خارجه وزارت ویلي مجرمان افغانستان ته شړل غواړي خو طالبان تری غواړي چې د دې چارې په بدل کې جرمني باید د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني د جرمني د خارجه وزارت ویاند ډینیس کومټارټ په برلین کې خبر اعلان ته ویلي طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو بدل کې لک تر لګه نړیوال جزدي رسمیت پیژندل غواړي خو په وینا یې دوی د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژني او نه ورسره همکاري کوي بلکې د په وینا المان له طالبان سره یوازې په تخنیکی او فردي مواردو کې اړیکه کوي خله دې خبرې سره په مخالفت د جرمني د تورنګن ایالت داخله وزیر جورج مایر ویلي ارتیا نشته چې د جرمني حکومت د خطرناکو مجرمانو د شړل په موضوع کې د طالبانو له افراطي حکومت سره هوکړي او یا تماسونه وشي هغه ټینګار کړی چې باید د طالبانو پر ځای د افغانستان ګاونډیانو په تیره پاکستان سره خبرې شوی وای. بل خاطر ونه یو شمیر افغانانو د جرمني په مختلفو خارونو کې دغه پولیس له کورنۍ سره د خواخوږی لاجنونه نکړی دي چې د افغانستان د یو تابعیت لرونکو کس لخوا د چاکو په گزارونو وژل شوی. او افغانستان کې د ترګرو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو په اړه تیره ونه ټکان ورکوونکي خبر دا و چې لانګ وار جورنال ویلي د القاعدي وسنی مشر سیف الله د خپل ملاتړي هڅولي چې د تجربو او پوزیز د کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته لاړ شي. د امریکایي رسنۍ د سیف الله د لیا سالم شریف چې د القاعده شبکې وسنی مشر ګڼل کیږي په حواله یې راپور ورکړی چې دې شبکې خپل ملاتړي افغانستان ته د تجربو او پوزیز د کړو د ترلاسه کولو لپاره ورتګ ته هڅولي. راپور کې راغلی چې په 2020 کال اگست کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس دا د القاعده په لیکو کې د شامل دوه تر ټولو ښکارا غوښتنه ده. لانګوار جورنال خبرونه لیکلي چې د سیف الله د لمدا پیغام افغانستان پر رسمي توګه د القاعده او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړی خو لدی وړاندې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د ترګرو ډلو د فعالیت خبره رد کړې ده. دا په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي $5 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د امریکا حکومت د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی دی. عمر هم شاوخوا شپېته کاله خود له دغه احتمالي موقعیتونه هم د افغانستان پلازمینه کابل، ننګرهار، توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړي. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو په مهال د القاعده شبکې د بنسټي خودونکو اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و.
پر ټول افغانانو ژغ کو چې جهان یو ځل بیا خپل جنگ ستا پر خاوره باندې کوي. جهان یو ځل بیا د خپل مفادات او جنگونه ستا خاورې ته راوړي. د چینو، د امریکا او د روس ترمنځ دا جنگ د نن په پښتون افغان خاوره کې د کولو کوشش کوي. د دې لپاره بقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري. د پاکستان اقتصادي چې کوم صورتحال دی هغه موږ ته ټول ته معلوم دی. نو لیازه دته د ډالرو ضرورت دی. دی په هر حواله باندې چې څه دته وویل سي دی هغه کار کوي. نو په موږ پر افغانانو دا ژغ کوو چې خدای ته وګورئ، افغانستان یو ځل بیا د جنگ میدان ګرځولو ته مه پرېږدئ.
وسم ټولنیز شبکې تیرونی په هیواد کې د ټولنیز رسنیو تر ټولو خوږ او پزلپوري خبر ننګرهار کې د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 208 پیغلو او ځوانانو د ډلیز واده مراسم. دغه بنسټ چې د ولسی جرګې په خوانی غړی سید احمد سیلاب مشري پر غاړه لري، لڅو کال راهیسې د هیواد په لویو خارونو کې د بیوزل ځوانانو د ودونو مصارف په غاړه اخلي. سید احمد سیلاب وایي دا واری ننګرهار کې د 130 جوړو یا 208 پیغلو او ځوانانو ډلیز واده مراسم ترسره کړل او هر ناوی وزوم ته د نوي کور د اړتیا وړ توکي هم برابر کړی دي. دغه واده نه مخکې سید احمد سیلاب دغه خسرګنۍ په قانې کولو هم بوختو شي پر زمانو لوړ ولورونه شو. نوموړی وایي ننګرهار کې د ډلهییز واده د مراسمو په خاطر 2 خسرګنۍ خپلو زمانو ته د واده ولورونه او نور د خسرګنۍ درانه رواجونه معاف کړي دي. په دې واده کې تر ټولو جالب ټکی د یو زوم لخوا د واده د میلمنو مخې ته د برېښنا د شیشهیي راډ د خوړلو او د اوسپنې د سیخ کاتولو ننداره وه چې سلګونه میلمانه یې ګوته پخاخ کړل. او تیره اونۍ په کوزه او بره پښتونخوا کې د ټولنیزو رسنیو موضوع د پاکستان د پنجابي لوغاړي له تعصب ډکې څرګندونې وې چې ویلي یو د پاکستان کرکټ کې 83 ونډه پښتنو اخیستې. په داسې حال کې چې د په وینا د پښتنو له لمانځه پرته په هیڅ باندې نه پوهېږي. د دغو څرګندونو له امله د راپورته شویو سختو غبرګونو له فشار او زوره د پاکستان ای آر وای ټلویزیون بخنه غوښتي چې دغه کسي خبرونه کې بللې او د دوی له سکرین نه له تعصب ډکې څرګندونې کړې دي. پاکستان کې مشت پښتنو فعالانو په دې اړه ویل د پاکستان د لوبډلې په شمول ګڼو برخو کې یوازې پښتنو شخصیتونو لوی رول لوبولې او لاسته راوړنې د کرکټ لپاره هم د هیرول نه دي. دی خو بیا ځینو فعالانو د پاکستان لوبډلې کې لوبیدونکو پښتنو ته مشوره ورکړې ده چې د تبعیضي چلن پر وړاندې ځان د بیا بیا وفادار ثابتولو پر ځای دا لوبډله پریږدي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا ویلي د اجاز احمد څرګندونې دا ثابتوي چې پاکستان او مرکزی ایالت پنجاب د پښتنو هیڅ ډول انساني حقوق نه مني. او افغانستان کې بیا په ټولنیزو شبکو د طالبانو لخوا د عامو خلکو د شکنجه کولو ویډیوګانې خبرې شوې چې تاریخونه ناصرګندې خو افغانستان کې د طالبانو لخوا تیرونه سریپول کې په درود درش په تکسان د وهلو لپی خیره ورسته لاس په لاس کې دوه زور اخیسته ده فلانو ټینګار کړی دی چې په زور د خلکو سهرایي محاکمه او شکنجه د نظامونو عمرونه لنډي او طالبانو لا هم دغه چاره ته پام نه دی کړی
سر کوچ نه کبل وخت دا رقم جوړ نه
کړی ما مسلمانۍ زمونږ
نه کوي
نه کوم
پریاو ته پریاو ته څه پریاو ته
یا
ما کوم زه تا ته مکو چې منه یوه دا نه پېټ یو
او داونه د طالبانو په ټولنیزو رسنیو تر ټولو مهم بحث د مقاومت جبهې د قومندان حسیب قبای مرکز د ویډیو خبرېدلو چې نوموړي پکې ادعا کړې لا هم د هندوکش د غرونو په سرونو د طالبانو خلاف جګړه کوي معلومه نه ده چې حسیب قبای مرکز رښتیا هم دغه ویډیو د هندوکش له غرونو خبره کړې ده که څنګه خو دا غیر ښکاره کېدو د طالبانو او نورو فعالانو ترمنځ دا بحثونه جوړ کړي چې د ټول افغانستان د نیولو ادعا رښتیا وي مقاومت جبهه څنګه په غرونو کې ګرځي دغه ویډیو په خبرېدو حتی پاکستان کې د طالبانو په خوانی سفیر لاټینګار کړی دی چې د جګړې بحثونه نور باید منتفی شي ځینې طالبانو بیا خپل خلکو ته د قناعت لپاره ویډیوګانې خبرې کړې دي چې د حسیب قوی مرکز د وسلوال لیډل سره راڅرګند دو ویډیو جیلی ده بلخوا د حسیب قوی مرکز په خوانی ملګری حمید خراسانی چې اوس طالبانو سره کار کوي ټینګار کړی چې د قوی مرکز د ځای په معلومېدو سره په خپل جګړې ته وړاندې کیږي اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې د جنوبی افریقا یو پلار اوسوي د نړۍ تر ټولو چټکه ډرون الوتکه جوړه کړې ده چې یو ساعت کې 378 کیلومتره واټن وهل شي د جنوبی افریقا د کیپ ټاون اوسیدونکو لیوک بیل او دغه د پلار مایک نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب کې هم ثبت شو او دواړو خپل ډرون الوتکه ته پیریګرین 2 نوم ورکړی دی حال دا چې تر دې وړاندې هم یو بل ډرون الوتکه جوړه کړې وه چې یو ساعت کې هغه هم 390 کیلومتره واټن وهل شو دا ډرون الوتکه په 3D پرنټر جوړه شوې ده کاربن فایبر پکې کارېدلې په بیټرۍ چلیږي او په ریموټ باندې کنټرولېږي د لیوک بیل پلار اصلا انجینر دی چې د 2010 کال فیفا نړیوال فوټبال جام لپاره امبو بیلا لوبغاله هم ډیزاین کړی دی خو په خپل لیوک بیل د سونی کمپنۍ سفیر دی هر کال د حج لپاره ملیونونه مسلمانان د مکه مکرمه او مدینه منورې پر لور خوځيږي خو آیا خبر یسته چې سکل حج کې ترتیبات د نور کلونو په پرتله څه دي سکل حج تر ټولو ګرم څلور سلويخ درجه ګرمۍ کې را روان دی او تر ټولو ډیر یعنی 3 میلیونه مسلمانان د مراسمو ته راټول شوي دي سکل به لیوش مې راځي سره د طواف موټر مرسته کوي او دوی به له کعبه شریفي موټر کې طواف کوي سکل حاجان لپاره روباټونه د 40 میلیون لیټر اوبو د ویش ترڅنګ په شپاره ځربو د لارخونې دند هم پر غاړه لري د غراس په لومړي ځل د حج مراسم لپاره سکل درون ټیکسي غاني موظف شوی دي او د سعودي حکومت امبولانس هلیکوپټري هم ګمارل شوی دي چې د پیخ پر مهال د ناروغانو یا قربانیانو ژر تر ژره خدمت وشي سګنی حج لپاره سعودي خپل نظامی ځواکونه هم د مکه مکرمه د امنیت لپاره رئیسلی او هغه خلکو باندې د حج کلک بندیز دی چې د دغه هیواد د حج ویزې پر ځای له ویزیت ویزې سره مکه ته د ننوتلو هڅه کوي دغه راز 900,000 نه زیات څاروي له بهره وارد شوي دي او دغه ټول څاروي به د سعودي په اتومات ماشيني مسلخ کې قرباني شي سکل افغانستانه د ډیر زر اجانو تر ټولو ډیر کسان طالب چارواکي دي او تاسو به نړۍ د تر ټولو ستر سوداګریز مرکز او مارکیټ دوبی معلوم اوریدلې چې په 200,000 فوټ مربع ځمکه باندې آباد ده خو اوس دغه مارکیټ په پراختیا باندې 400 میلیون نور ډالر هم لګول کیږي د دې سوداګریز مرکز ریکارډونه دادي چې د نړۍ په کچه تریلوي مرکز نشته د کبانو تر ټولو لوی شیشي اکوریم پکې نصب ده د ډیجیټلی هنرونو موزیم هم لري د ډایناسور تر ټولو پخوانی سکلیټ یا ډانچا هم پکې ده او د شپږویش سکرینونو لوی سینما او یو نیم زر دوکانونه پکې دي خو اوس دغه سوداګریز مرکز کې 240 نوي دوکانونه او هوټلونه هم آباد دي د سوداګریز مرکز ته د کال 3 میلیونه وګړي تګ راتګ لري او په یو وخت 4,000 موټر پکې درېدای شي نو په همدې سره د نن ومورزم رانغړم هر جمعه د ازادي لپاره او چپو لسې چین وایي سره خپل ومورز مهیروي